شموس
بلی د جون رنگونو لړی تاسو خبره کړه. په هر صورت په دې خبرونه کې پر مختلفو موضوعاتو راپورونه لرو. او رچې روسي له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. له سیاسي اړخه روسي ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ پر مرستو متکی دی څه ګټه لري په دې اړه مو د یو سیاسي کارپو نظر اخیستی. یو شمېر افغان لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونې رهبرۍ ترمنځ مخالفتونو د ورزشکارانو پر روحي بد اغیزه کړې ده. پر دې موضوع تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دیارلسو ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. یو اس ای آی ډی د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې لمریزه برېښنا چمتو کوي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا وغوښتل چې د سوریې د سولې د کمزورو خبرو په احیا کولو سره نازک اوربند وژغوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان امنیتي ځواکونه په دیارلس ولایتونو کې تهاجمي عملیات لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دیارلس ولایتونو کې منځ شپږ تفصیلي عملیاتونه لرو، یعنی تعرضي تهاجمي عملیاتونه لرو. نتایج ډېر ښه دي، لاسته راوړنې لرو.
د جنرال وزیر په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 48 ساعتونو کې د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې دولت مخالف وسلوالو ته درانه تلفات او وختي د لوګر په برک ولسوالۍ کې یو مخالف قومندان وژل شوی او 12 تنه ژوند نیول شوی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو ډیپو لمنځه تللی او د زابل په شهر صفا کې د حقانی شبکې یو قومندان وژل شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملګرو ته د اوختو تلفاتو په اداوی ردوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان هغه کمپیوټري طرحه ترای ورکړي چې د معرف په برخه کې د ډیرو استفادې وړ ده. تمیم سازاده یو ځوان افغان دی چې په ورستیو کې داسې سافټویر جوړ کړی دی چې د هغو په مرسته د ښوونځیو زده کوونکي په بخنه سره د ښوونځیو ښوونکي د زده کوونکو له کورنۍ سره اړیکې نیولی شي او کورنۍ د خپل ماشوم د ښوونځي له حاله خبرېدای شي. ایسازاده پرون په آر کې له ولسمشر سره وکتل. د ازادي راډیو ته وویل چې په رایه ورکولو نږدې څلور اونۍ اوښتې دي. دا وایي تر اوسه له نیکه مرغه افغانستان تر ټولو مخکې دی. په تیرو اوو ویشت ورځو کې موږ دوهم دریم یا لومړی وو. ما چې له ولسمشر سره وکتل هغه خلک وهڅول چې رایې راکړي. ایسازاده زیاته کړه چې په وروستیو نړیوالو سیالیو کې 1200 طرحې وړاندې شوې وي چې د دې طرحې په ګډون 100 طرحې د بل پړاو لپاره غوره شوي. رایې ورکول د میتر لومړۍ نیټې د انټرنیټ له لارې دوام لري. د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره یا یو اس ای آی ډی د ننګرهار د درې ولسوالیو د کرهنې د ریاست د مربوطاتو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د یو اس ای آی ډی د چارواکو په وینا دا پروژه تر لاس لاندې ده او بیا به پسې پراخه شي او د کامې کوسکونړ او بیسودو په ولسوالیو کې به 2000 کسانو ته برېښنا ورسیږي. د همدې درې ولسوالیو د کرنې د ادارو لپاره د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره غواړي چې کمپیوټرونه او دفتری وسایل هم واخلي. دا هم د سیمه او نړیوالو خبرونه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا وغوښتل چې د سوریې د سولې د کمزورو خبرو په احیا کولو سره نازک اوربند وژغوري. سټیفن د مستورا د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د پیل شوو دو اونیو خبرو له ځنډولو وروسته وویل کله چې یوازې د بمونو او توغندیو خبرونه اوري په څه ډول به ګټورې خبرې ولري. هغه وویل یوازې په تیرو 48 ساعتونو کې په سوریه کې په نویو پیل شوو جګړو کې په هرو 250 دقیقو کې یو کس وژل شوی دی. دغه خبرې تیره اونۍ وروسته له هغې له ستونزو سره مخ شوه چې د خبرو د عالي کمیټې په نوم د اپوزیسیون مهمه ډله د سوریې د رژیم لخوا له اوربان څخه د سرغړونې په اعتراض کې له خبرو ووتله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په لنډو څرګندونو کې د مستوره وویل دی هیله من دی چې د خبرو نوی پړاو په می میاشت کې پیل شي، خو دقیقه نیټه یې په ګوته نه کړه. روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د سوریه یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي، ځکه هغوی له اسلامي دولت او القاعده تروریستي ډلو سره اړیکه لري. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتانو وویل د روسیې دغه وړاندیز چې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې او القاعده د بندیزونو کمیټې ته سپارلی، که د دغې 15 کسیزې کمیټې نور غړي ورسره مخالفت ونه کړي د مې په 11مه اجرایي بڼه غوره کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل دا ډول اقدام د هغو معلوماتو په اساس شوی چې ښایي دغه ډلې چې په سوریه کې جګړه مخته وړي له تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې لري، په تیره بیا له اسلامي دولت ډلې او القاعده سره. په ملګرو ملتونو کې د واشنگټن ماموریت په تور لیست کې د دغو ډلو د شاملولو په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه اقدام ښایي په سوریه کې د دایمي سولې د ټینګېدو هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د ماموریت ویان ادراګوس کیز ویل دغه دوه ډلې چې په اوربان کې شامل دي که هغه تروریستي ډلې ونومول شي په ټینګ شوي اوربان به چې هڅه کوي د شخړو د پراخېدو مخه ونیسي ناوړه اثرات ولري. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د اروپا او اروپا آسیا لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نالند ویل امریکا د اوکراین د ختیځ په ناقراره سیمه کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته نیټه نه ده ټاکلې. نولند خبره پرون د خپل سفر په پای کې وروسته تر دې وکړه چې د اوکراین د پارلمان غړو ویکتوریا وایتسیسکان له نولند سره د دوشنبه په ورځ تر لیدو وروسته ویلي و چې نولند څرګنده کړې ده که تر جولای پورې انتخابات ونه شول امریکا به پر روسیې بندیزونه تمدید کړي. نولند په کیف کې خبریالانو ته وویل
And of course we remain committed to retain
da wai pratal tshaka mug de bandizuno de idame ta de krimia tar waziyat pore jman yo tar hogo che krimia berta de ukraine de khawre bar khashi نولان په کیف کې ولسم شر پترو پروشینکو صدر اعظم او د بهرنۍ چارو وزیر سره د اوکراین پر وضعیت خبري وکړي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ وایي که چیرته دای ولسمشر شو له روسیا او چین سره به اړیکې پراخ کړي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې وویل سره له دې چې امریکا له روسیې سره جدي اختلافات لري خدای بل ماسکاو سره اوسنۍ کړکېچن حالات عادي کړي. ټرمپ زیاته کړه چې له روسیې او چین سره به د ګډو دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ روابط ښه کړي. 19 کلن ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما پر سیاست انتقاد وکړ او ویې ویل چې په لنډه موده کې ایران په یو ستر قوت بدل کړی دی. بیا وویل
Iran cannot be allowed to have a nuclear
weapon. دوی ایران ته به اجازه ورنکړل چې اټومي وسله ترلاسه کړي. اجازه به ورنکړل چې دا په یاد لري چې اجازه به ورنکړل چې اټومي وسله پیدا کړي. ډونالد ټرمپ ژمنه وکړه چې عراق او سوریه بل داعش څخه پاک کړي. او روسي خبر ده چې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاو بیلتون غوښتون کې وایي لک تر لګه 15 تنه د اولنفیکا په خارګوټی کې پر یوه اټنیتی پوسټ د بریټ پر مهال وجل شوې دي. د دونیس په سیمه کې د بیلتون غوښتونکو یو استاد د سیشن په ورځ ویل چې د اوکراین له لوري د توپونو د دازو له امله لاستنه ملکیان ټپیان شوې دي. داسې ښکاري چې دا کسان څو ساعته په هغه قطار کې ولاړ و چې د اوکراینی ځواکونو تر واک لاندې سیمه ته واوړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له اسد الله لودین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ان ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اوري چې روسیې له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. له سیاسي اړخه روسیې ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ پر مرستو متکی دی څه ګټه لري؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت لخوا نه چې چېرته د امریکانو سره په تفاهم کې نه وي نو دا مشکل جوړولی شي.
یو شمیر افغان لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوه ګوني رهبرۍ ترمنځ مخالفتونه د ورزشکارانو پر روحیه او د دوی پر ورزشي فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. د بایسکل ځغلولو یوه ورزشکاره وایي
دو اولمپیک از دو فدراسیون است باید به زودی مشکلات حل شود. بخی ما رای خدا گم کرده بودیم چند وقت پیش ما در کدام فدراسیون باشیم در کدام اولمپیک باشیم.
په ایران کې د ستایش قریشی په نوم د یوې کوچنۍ افغان ماشومې بې رحمانه وژنه په ایران کې توندلارې په غیر اخلاقي او بربندو فلمونو له نه سانسور سره تړي. په نړۍ کې تېر کال د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه فریډم هاوس په خپل نوي راپور کې ترکیه او منځني ختیځ هغه هیوادونه بللي چې تر نورو پکې مطبوعات ډېر تر فشار لاندې وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې چې د اساسي او بشري حقوقو له بل 19 پروګرام سره یو ځای درته خبرو. په افغاني ټولنه کې د ګلونو پر پالښت او ارزښت خبرې شوې دي.
یو لنډه شته چې ګل د ګلاب سورې دی ولی بوی د سنځلي ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر خو بوی لري، او هم د عاشق د خپل معشوقې لپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلي دي چې ماته د پیر د
روسیه لافون سانسره جمنو وکړه چې په پوزي برخه کې به همکاري وکړي. په موسکو کې د پنځم نړیوال امنیتی کانفرنس په درشل کې چې د نړۍ شاوخوا 1500 پوزي چارواکو او سیاستوالو پکې برخه اخیستې ده، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر له خپل روسي سیال سره تر خبرو وروسته د روسیې د پوزي مرستو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسیه او افغانستان موافقه وکړه چې د پوزي تخنیکی همکاري یو کمیټه جوړ کړي او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې کې ډېر هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
ملي دفاع وزیر ماسکو ته په رسمي بلنه لاړ دی. هلته هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو په منځ کې، البته د دفاع وزارتونو په منځ کې ضرور دي چې په هغې باندې خبرې وکړي، هغه په هغې باندې خبرې کوي او په هغو برخو کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرستې وکړي په هغې باندې هم خبرې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ماسکو کې د پنځم نړیوال امنیتی کانفرنس ترڅنګ د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزی رسنیو ته وویل پر دې مخبري وکړي چې روسي د هغو افغانانو شمیره لوړ کړي چې په روسیه کې پوځي زده کړې کوي، استخباراتي معلومات له افغانانو سره تبادله کړي او د پوځي تخنیکی همکاریو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا هر کال له 30 تر 40 پورې افغان محصلان په پوځي برخه کې په روسیه کې زده کړې کوي. د ماسکو په پنځم نړیوال امنیتی کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده او د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزی د کانفرنس په لومړي ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او د هغه متحدان په افغانستان کې خپل هدفونه له اوسنیو شرایطو سره سم د روسیې لمرستې پرته، د چین لمرستې پرته، د هند او ایران لمرستې پرته ترلاسه نه کړي. موږ غواړو چې پاکستان هم په اخلاص له دې مبارزې سره یو ځای شي، نو بیا به موږ پرته له څه شکه وګورو چې افغانستان به باثباته شي، پاکستان به باثباته شي او سیمه به خوندي شي. د ماسکو امنیتی کانفرنس دوه ورځې نه دی او نن به هم دوام وکړي. د دې کانفرنس ترڅنګ تیره ورځ د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د روسي له دفاع وزیر سره پر دې هم خبرې کړې دي چې څنګه کابل او ماسکو د نړیوال تروریزم پر ضد ګډې هڅې کولای شي. د روسي انټرفاکس اژانس د معصوم ستانکزی په وینا خبر ورکوي چې له سرګی شویګو سره غونډه بریالۍ وه او پکې ګډ ټکی و چې په هغو کې د روسي لوري هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې بې ثباتي ټوله سیمه ګواښي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست د روسیې له دفاع وزیر سره موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکی همکاریو ګډه دوه اړخیزه کمیټه جوړ کړي. همداراز دواړو لورو په پوځي برخه کې پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. له سیاسي اړخه روسیې ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ پر مرستو متکی دی څه ګټه لري؟ دا پوښتنه د ملکې په پیل کې احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل څخه کړې ده. ښاغلي خلیل، په ځواب کې وویل
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت له خوا نه چېرته د امریکایانو سره په تفاهم کې نه وي، نو دا مشکل جوړولی شي، ځکه افغانستان همدا اوس د افغانستان فوج د اردو او نور امکانات ټول امریکا ورکوي او په ستراتیژیک تړون لري، امنیتي تړون لري. نو که د امریکې د خوښې خلاف افغانستان حکومت روسیې سره نږدې کېږي، نو دا کچه به کوم حد کې یوازې امنیتي او د تروریزم مسایلو کې ده او که نور ستراتیژیکو مسایلو کې هم غواړي سره نږدې شي.
یعنې تاسو دا فکر کوئ که افغانستان چېرته له روسیې سره غواړي په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي، باید هغه حد او اندازه تعین کړي د ځان لپاره؟
بله بله، او خدشه داسې پخوا افغانستان حکومت ته امریکایانو پیسې ورکولې، یا مستقیما روسانو سره قرارداد درلود چې افغانستان لپاره پوځي وسایل چې د افغانستان له جغرافیې او اراضۍ سره برابر دي روسانو خریداري کې، او دا یو ډول امتیاز ګڼل کېده روسانو ته د امریکې له خوا نه ورکول کېده. وروسته له هغه چې د اوکراین مسله په داسې دغه همکاري د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د افغانستان په دغه قراردادونو باندې اثر وکړ. اوس کوم داسې امریکې سره په تفاهم د افغانستان حکومت غواړي روسانو سره تعلقات ولري، یعنی یو اندازه چې دوی امریکا ته قناعت ورکړي چې موږ کولای شو چې د سیمې هیوادونو سره رابطه ولرو مستقیما غونه وسلی واخلو او د مشترک تعهدونو په خاطر باندې مقابله وسلو کو نو دغه کېدل شي یو طریقه باندې دا مثبت شي.
د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره د خبرو پر مهال اندیشنه ښکاره کړه چې د افغانستان بې ثباتي ټوله سیمه بې ثباته کوي. فکر نه کوي چې افغانستان کولای شي چې د روسانو دغه اندیشنې نه استفاده وکړي او د روسي مرستې په نظامی برخه کې هم راجذب کړي او په دې ډول باندې غرب ته هم قناعت ورکړي چې روسان حاضر دي چې پرته له کوم ملحوظ له افغانستان سره کومک وکړي.
دا نو د افغانستان د حکومت د دولت او د موږ تاسو د افغانستان کې د سیاسي قوتونو هغه هوښیارتیا ده چې څومره کولای شي چې د افغانستان نظام همداسي ټینګ وساتي او بالاخره دغه امتحان ورکړي چې موږ په دغه جنگ کې یا په دغه مسایلو کې کامیاب یو، هغه په ډیپلوماسي برخه کې، په پوځي ډګر کې، په نورو برخو کې. بیا کېدلی شي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه اعتبار وکړي چې د هغو مشترکو تهدیدونو په وړاندې افغانستان سره یو تفاهم ته ورسیږي او بالاخره د دې په جهت چې د روسیه په افغانستان کې نور موازي غیر رسمي چینلونه سره مرستې وکړي، کولی شي د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي، مستقیما پوځي مرستې وکړي، ترڅو د ګډو مشترکو تهدیدونو سیاغه عبارت د تروریزم ده، د مخدره موادو مسایل ده، هغو په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. نو دغه د همکارۍ اصلي علت کېدلی شي او بدون دې همکارۍ نه نشو کولی شي موږ روسیې سره چې د سیمې یو مهم مطرح هېواد ده همداسې د دې سره رابطه نظر انداز کړو. اتمن تاثیر لري د افغانستان په شرط باندې روسان سره په یو حد کې رابطه ساتل پکار دي.
لافانسان سره د روسیې د اړیکو د پراخېدو په تیره بیا په پوځي برخه کې د پراخېدو په اړه مو له سیاسي د سیاسي چارو لکتونکي خوشحال خلیل څخه خلیل سره مرکه کړې وه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سهار اته بجې او ولس دقیقه دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپونو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمیر لویدیز ورسپونو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
فورن پالیسی خبرونی په خپل اخیری غنه کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې عنوان افغانستان په څنګه له 2014 جنگي کال ځان وژغوري دی. مقاله لیکي چې د اپریل په 12مه طالبانو د خپل پسرلنی عملیاتو رسمي اعلان وکړ او سش کال ورته عمري عملیات نوم ورکړي. مقاله لیکي چې په دې ورستیو کې د کندوز او هلمند له پیښو وروسته امنیتی وضعیت نسبتا آرام وو، خو دغه آرامي د اپریل د 19مه په سهار لمنځه ولاړه کله چې طالبانو له 2014 کال راهیسې خپله تر ټولو لویه حمله په پلازمینه کابل کې وکړه. په دغه حمله کې تر 300 زیات کسان ټپیان شول او تر 200 زیات ووژل شول. مقاله لیکي چې کابل باید د طالبانو د نورو پرمختګونو مخه ژر تر ژره ونیسي، څو هغوی قانع سي چې په جګړه کې ګټه نسته او مشرتابه یې باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. مقاله افغان حکومت ته یو شمېر وړاندیزونه کوي. په دغو وړاندیزونو کې هغو سیمو ته لومړیتوب ورکول دي چې باید خوندي سي، امنیت یې ټینګ سي. مقاله وړاندیز کوي چې د افغان هوایي ځواک باید پیاوړی سي، افغان حکومت باید د طالبانو له ویشل شوي ډلو سره د سولې مذاکرات وکړي، افغان حکومت همداراز باید د اداري فساد د له منځه وړلو هڅې ګړندې کړي. ډیپلوماټ مجله په خپل یو مقاله کې افغانستان ته د روسیې د ځانګړي استازي د یو عکس لاندې پوښتنه کوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې څومره جنګیالي سته. مجلې لیکلي د روسي مقاماتو هغه خبرې چې په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د تهدید په اړه له دوو کلونو راهیسې کوي، په دې وروستیو کې زیاتې شوي دي. مقاله لیکي چې د 2014 کال په پای کې د ګډ امنیت سازمان رئیس نیکولای بوردیوژا ادعا کړې وه چې د اسلامي دولت سخت دریځ هڅه کوي چې په منځنۍ اسیا کې یو پټ سخت دریځ دولت رامنځته کړي. همداراز د منځنۍ ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس یفکی ساتانوفسکی په همدې کال کې ویلي وو چې د وژونکي تشدد د څپو وړاندوینه کوي، خو په هر صورت له دغو دوو نظرونو څخه یو هم د زمیر کابلوف وروستیو خبرو ته نه رسیږي چې د دې تهدید په اړه یې کړی دي. ډیپلوماټ زیاتوي ښاغلی کابلوف چې مخکې هم په افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو کې د داعش ډلې د حضور په اړه له مبالغې ډکې خبرې کړې وې، په دې وروستیو کې خپلو دغو خبرو ته دوام ورکړی دی. د مجلې په وینا د روسیې تلویزیون ته ویلي چې اوس مهال شاوخوا 10,000 د داعش جنګیالي په افغانستان کې حضور لري، په داسې حال کې چې د هغوی شمېر 100 کسانو ته رسیږي. ښاغلی کابلوف ویلي چې په یو کال کې د داعش په غړو کې دومره زیاتوالی د پام وړ دی. ډیپلوماټ مجله زیاتوي د ښاغلی کابلوف له دې خبرو یو څو ورځې وروسته د ګډ امنیت د سازمان رئیس ښاغلی بوردیو ژا د ده خبرې کلمه په کلمه تایید کړې. ډیپلوماټ مجله لیکي چې دا حیرانوونکی نه ده چې ښاغلی کابلوف دا تبصرې د دوشنبه په ورځ د امنیت سازمان د 1500 سرتیرو له تمریناتو وروسته کوي. مجله لیکي چې کله هم د دغه سازمان غړي هیوادونه سره یو ځای سي، موږ بې له شکه په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ګواښ د ارزیابۍ زیاتېدل وینو. ډیپلوماټ د خپلې مقالې په پای کې لیکي دا چې ښاغلی کابلوف به په راتلونکو کې د دغو سختریزو شمیر څومره وشي دا څرګندنه ده. په داسې حال کې چې ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د داعش د تهدید په اړه د روسي چارواکو څرګندونې لیکلي، په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت ویان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمیر شایي له 0 څخه تر 3000 پورې وي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 چپو سربیره د غرزلو خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه صافه اوازی اوریدل شي. یو شمیر لوبغاړي وایي چې د بلنی روزنی او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونی رهبرۍ ترمنځ مخالفتونه د ورزشکارانو پر روحي او د دوی پر ورزشي فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. د اولمپیک ملي کمیټې مسولین وایي کوم فدراسیونونه چې د اولمپیک په ملي کمیټې پورې اړه لري د بدني روزنې ریاست پکې د لاسوهنې هیڅ حق نه لري، خو د بدني روزنې فدراسیون بیا وایي چې هغه فدراسیونونه چې دوګونی رهبری لري دوی ته رسمیت نه لري. د اولمپیک په ملي کمیټه کې د راپورته شوو اختلافاتو له څېړلو وروسته افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې فهیم هاشمی د دې کمیټې مشر ټاکلی، خو مخکینی مشر ظاهر اخبر وایي چې دی مشر دی. جمهوري ریاست د دغو اختلافاتو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. سبون کاکړ پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې یو شمېر لوبغاړي وایي د ملي اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې د ریاست ترمنځ مخالفت په هیواد کې د ورزش چارې ټکنۍ کړې دي. دغه لوبغاړي په دې باور دي چې دغه دوه رهبرۍ د دې سبب شوې دي چې لوبغاړي په دوو ډلو وویشل شي. ډېری دغه لوبغاړي وایي چې یو شمېر فدراسیونونه دوه مشران لري، چې یو د اولمپیک ملي کمیټې لخوا او بل یې د بدني روزنې لخوا ټاکل شوی دی. په دې اړه دوه افغان لوبغاړي وایي چې حکومت دې د ورزشي فدراسیونونو پر دوو برخو ویشلو او په دې برخه کې د اختلافاتو مخه ونیسي. دا وایي د بایسکل چلونې دوه فدراسیونونه وجود لري چې ډېرې ستونزې جوړ کړې دي. باید دغه اختلافات ډېر ژر حل شي څو موږ خپل ورزش ته ادامه ورکړو. د بیا وای تبان د بدني روزنې او د اولمپیک کمیټې ترمنځ مخالفتونه په ورزش او په بهرنیو سیالیو منفي اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د اولمپیک ملي کمیټې د ظاهر اخبار په مشرۍ د ولسمشر د هغه حکم په وړاندې چې باید په ورزشي فدراسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي او بدني روزنې ته صلاحیت ورکول شي مظاهره وکړه. د ولسمشر د نوي فرمان په اساس د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی ټاکل شوی، خو بل لور ته ظاهر اخبار وایي چې دی د اولمپیک د ملي کمیټې مشر دی. ظاهر اخبار وایي چې هیڅ ډول اختلافات د دوړو رهبریان ترمنځ نشته، خو نو مړي د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هغه فدراسیونونه چې د اولمپیک په ملي کمیټې پورې اړه لري مستقل دي او د بدني روزنې ریاست هیڅ حکم پر دوی نشي عملي کولای.
ما هم امیدوار هستم که قوانین بین المللی رعایت شود.
دی وای زه هیله لرم چې نړیوال قوانین تطبیق شي. فدراسیونونه چې پر دوو برخو ویشل شوی دي ستونزې اکثر حل شوی دي، او یو شمیر خلک چې خپل ځان د فدراسیونونو په نوم معرفي کوي هغوی نړیوال سازمانونه او مشتر رسمیت نه لري. دا کار خپل شخصي کار دی. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو راپور کې د هغو 4.5 لک امریکایي ډالرو یادونه کړې چې د امریکا سفارت لخوا د انجنو د کرکټ ملي ټیم لپاره ورکول شوې وې، چې په اصل کې دغه ټیم هیڅ شتون نه درلود او یادې پیسې بیرته د امریکا سفارت لخوا واخیستل شوې. په ورته وخت کې د بدني روزنې د ریاست مشر عارف پیمان وایي چې د دوی ترمنځ هیڅ کوم اختلافات نشته، خو دغه ریاست هیڅ یو هغه فدراسیون نه مني چې دوه رهبرۍ ولري. دی وای اوس مهال په زغرد وایم چې د هیواد ورزشکاران ترمنځ هیڅ ډول اختلافات نشته. د ولسمشر حکم د بدني روزنی ریاست او سپورت مکلف کړی دی چې هغه فدراسیونونه چې ستونزې لري کارونه وځنډوي او دغه حکم ټول فدراسیونونو ته رسول شوی دی. هڅه مو وکړه چې د دوه اختلافاتو او ورزشکارانو د اداو په اړه د جمهور ریاست نظر واخلو، خو د جمهور ریاست ویاندانو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان ورزش په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو پوښتنې دا دي چې ولې ورزش ورځ تر بلې سیاسي کیږي او ولې د دوه اختلافاتو په وړاندې جمهور ریاست پټه خوله دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د انټرنیټ لاري د غراز د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوریدلای شي. په ایران کې د ستایش قریشی په نوم دی یو کوچنی افغان ماشوم به رحمانه وژنه په ایران کې تون لاري په غیر اخلاقی او بربندو فلمونو لن سانسور سره تړي. د ستایش قریشی دی وژلو په وړاندې په افغانستان کې د نننه د بشري حقوقو ډلو او مدافع او د مدني ټولنو فعالانو سخت عکس العمل نه ښکار کړل. سلطان محمد سرور پری رپورټ لري.
د ستایش قریشی په نامه شپکلنه افغانه کډواله نجلۍ دوه اونۍ مخکې په وحشیانه توګه په تهران کې ووژل شوه. ویل کیږي چې تر وژنې مخکې د غینجلې باندې جنسي تیری هم شوی. د ستایش قتل په ایران او افغانستان دواړو کې لوی هنګامه رامنځته کړه. خو اوس چې د پیښې دوه اونۍ کیږي په ایران کې توندلاري محافظه کاران د دغه قتل پړه د موبایل ټلیفون په یو اپلیکیشن اچوي. د ایران راجا نیوز خبری آژانس چې مشهور توندلارو پورې ارتباط لري د ستایش د قتل په ارتباط لیکلي، کله چې د پورنوګرافي سایټونو او د انټرنیټ ازادي وي هر کم عمره کوچنۍ په ډېرې اسانۍ کولی سي سیم کارت واخلي او دغه مواد وګوري او نتیجه یې دغه سي غمیزه وي چې موږ نن ورسره مخامخ یو. ویل کیږي چې یو تنکی ایرانی ځوان په ستایش قریشی باندې جنسي تیری کړی او له قتل وروسته یې د جرم د پټولو لپاره جسد په تیزابو سوی دی. خو دغه ادعا د ایران د پولیسو لخوا چې تر اوسه د عدلي طب د معایناتو نتایجو ته منتظر دي تایید شوې نه ده. په داسې حال کې چې دغه غمیزې ایرانی ټولنې ته زمینه په لاس ورکړې چې له اقلیتونو سره د حکومت د چلند د څرنګوالي په هکله پوښتنې وکړي، د راجان نیوز خبری شبکه انتقاد زغملی نشي. راجان نیوز وایي هغه تنکی ځوان چې پولیس ورڅخه د جرم په تور تحقیقات کوي د یو موبایل ټلیفون له لارې یې پورنوګرافي یا بربند فلمونه کتل. راجان نیوز لیکي دغه تنکی ځوان 15 یا 16 کلن دی. یو اندروید ټلیفون یې رانیولی، په هغه کې ټلیګرام اپ انستال کړی او په دې وسیله د پورنوګرافي چینلونو یو سین ته داخل شوی دی. راجان نیوز زیاتوي چې دغه تنکی ځوان داسې یو سین ته ننوتی و چې په وینو سور شو. اپ ټلیګرام د هغو محدودو ډیجیټل اپلیکیشنونو څخه دی چې تر اوسه په ایران کې فلټر یا ممنوع شوی نه دی. ټلیګرام په ایران کې د لیکل شویو پیغامونو د لیګلو او د ډیجیټل موادو د توزیع تر ټولو مشهور اپلیکیشن دی. د ایران د اسناد خبری آژانس یوې سروې ښودلې چې په دغه هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه کسان یا د نفوسو 1/3 برخه خلک له دغه اپلیکیشنه کار اخلي. خو اوس دغه اپلیکیشن د غیر اخلاقي موادو د شریکولو په تور د توندلارو تر سخت برید لاندې دی. په ایران کې د انټرنیټ د څارنې اداره اوس په دې غور کوي چې ټلیګرام اپلیکیشن بند کړي. په داسې حال کې چې د ایران پر رسنیو انتقاد کیږي چې د شپکلنې ستایش د قتل په حق لایې پوره ریپورټونه نه دي خپاره کړي، د ایرانی ټولنې سخت عکس العمل د دغه قتل لور ته د خلکو پام اړولی دی. ځینې خلک اوس دا فکر کوي چې د ایران توندلاري د ټلیګرام اپلیکیشن په ملامتولو غواړي د منځلارو سیاستوالو په وړاندې خپلې ماتې تلافي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي افغانستان باید د روسي سره ښه اړیکې ولري، ځکه روسیه کولی شي چې افغانستان ته سوله راولي، ځکه روسیه د طالبانو سره ښه اړیکې لري. محمد ولی همت له هلمند لیکي حکومت باید په پاکستان او کورنۍ په پاکستان کې او هم کورنی مخالفینو لپاره د پاکستان او هم د کورنیو مخالفینو لپاره هم داسې سخت دریز غوره کړي او له فساد سره د هم جدي مبارزه وکړي. انشاءالله ملت به په پوره میړانه د دولت تر شا ودرېږي او په هیواد کې به موجوده ستونزې هوارې شي. سرګل هلمند لیکي چې ولسمشر باید لومړی په نظام کې فساد غوره کړي. او ناصر خان له ننګرهار لیکي چې تر هغو چې په پاکستان کې د کوټې شورا وي، په اسلام آباد کې د حقانی زوی په نانوایی کې ډوډۍ اخلي او په پاکستاني روغتونونو کې دوی معالجه کیږي، سوله ناممکنه ده. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسواتله شمیرې له لارې مو راستولي و. پیغامونه زخت زیات رارسیږي. له تاسو ټولو مننه. موږ هم هرو مرو په پروګرامونو کې درته خپروو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو د پروګرامونو نوې لړۍ درته خپروو، خو له دې مخکې بیا هم اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په دیارلس ولایتونو کې تهاجمي عملیات پیل کړي او د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ځپلو او نیولو کې ښې لاسته راوړنې لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یوه افغان هغې کمپیوټري طرحې ته رایه ورکړي چې د معارف په برخه کې د ډېرې استفادې وړ ده. د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره یا یو اس ای ای ډی د ننګرهار د درې ولسوالیو د کرنې د ریاست د مربوطو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیا او امریکا وغوښتل چې د سوریې د سولې د کمزورو خبرو په احیا کولو سره نازک اوربند وژغوري. روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د سوریې یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي. د اروپا او اروپا آسیا لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولند وویل امریکا د اوکراین د ختیځ په ناکراره سیمه کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته نیټه نه ده ټاکلې. د امریکا د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ وایي که چیرته دای ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخ کړي. او د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاو بلتون غوښتونکي وایي لږ تر لږه 15 تنه د اولینفیکا په خارګوټي کې پر یوې امنیتي پوستې د برید پر مهال وژل شوي دي.
له اسدالله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که د دې خبرونو او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم غواړئ ولولئ او انټرنیټ هم لاسرسی ولري، په انټرنیټ کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کم. دغه راز په انټرنیټ کې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی شئ. دغه راز عکسونه هم شته او فلمونه هم شته. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې د پروګرام چلوونکي دا ځل په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې د ګلونو د پالښت او د غرض ارزښت مسأله انڅېړلې ده. خو تر دې مخکې راځو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د فریډم هاوس نوی راپور. په نړۍ کې تیر کال د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه فریډم هاوس په خپل نوی راپور کې ترکیه او د منځني ختیځ هیوادونه هغه هیوادونه بللي چې تر نورو پکې مطبوعات تر ډېر فشار لاندې وو. په دغه راپور کې دغه راز د مطبوعاتو ازادي د سیاسي، جنایي او ډار اچونکو عناصرو د فشار له امله هم ویل کیږي چې دومره رالویدلی چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. سلطان محمد سرور په اړه نور تفسیر وړاندې کوي.
په واشنگتن کې د فریډم هاوس سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې نن خپور کړ وایي په رسنیو باندې تر ټولو زیات فشار په منځني ختیځ او ترکیه کې وو، چیرته چې حکومتونو او وسلوالو ډلو خبریالان مجبورول چې به طرفه پات نه شي او داسې فضا یې رامنځته کړې وه چې خبریالان یې یا خپل کسان ګڼل یا خپل مخالفین. ریپورت وایي چې تیر کال د خبریالانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په سوریه کې وه. څوارلس خبریالان تیر کال په سوریه کې او درې نور سوری خبریالان په ترکیه کې ظاهراً د اسلامي دولت ډلې کسانو لخوا وژل شوي دي. د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې د ترکیې حکومت پر رسنیو د فشار زیاتولو لپاره له واقعي او مجازي امنیتي ګواښونو کار اخیستی او د دغه هیواد جمهور رئیس رجب طیب اردوان په یو شمیر خبریالانو، ویبلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو کار اخیستونکو باندې د سپکاوي تورونه هم لګولي دي. رپورت روسیا د نویو دولتي تبلیغاتو یا پروپاګند مبتکر هیواد غنی چې د معلوماتو کنټرول یې په داخل کې ټینګ کړی او هلی ځلې کوي چې په ګاونډیو هیوادونو لکه اوکراین، مولدووا او د بالټیک او منځنۍ آسیا په هیوادونو کې رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راولي. ایلن ایگیکیان د فریډم هاوس یو کارپوه آزادی راډیو ته داسې وویل:
موږ ډېر داسې وادونه ولیدل چې له دغه نظر سره په لانجه کې دی چې له هغو مطالبو سره چې د خبرونو په څېر ښکاري خو کله ناکله سیاسي انګیزه لري څه وکړي.
میرمن ایګیکیان زیاتوي چې دغسې وضعیت په لاتویا، لیتوانیا او مولدووا کې لیدل شوی دی. هغه وایي چې په ډیرو هیوادونو کې له پخوا راهیسې دا ستونزه لیدل کیږي چې دوی له یوې خوا غواړي د دغسې خبرونو د برید مخه ونیسي، خو په عین وخت کې دا هم نه غواړي چې خود سانسوري رواج کړي. د فریډم هاوس په رپورټ کې راغلی دی چې د روسي حکومت د نن په هیواد کې د اوکراین څخه د ناسمو خبرونو د خپرولو د ماشين پاملرنه په سوریه کې پوځي مداخله ته چې د پوتین تر ټولو نوي بهرني اتلولي غني واړوله. رپورټ جاتوي چې روسي چارواکي آنلاین ژورنالیزم چې په روسیا کې د بیان د ازادي لپاره کوچنۍ پاتې فضا ګڼل کیږي هم تر فشار لاندې ساتلې. د فریډم هاوس په رپورټ په 199 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي ارزولې ده. په دغه ارزیابي کې رسنۍ یا آزادې یا جزئی آزادې یا غیر آزادې ګڼل شوې دي. د لسو هغو هیوادونو او سیمو څخه چې د رپورټ له مخې په رسنیو تر ټولو سخت قیودات لګول شوي 15 ته آزادي راډیو خبرونې لري. د کریمیا د ټاپو وزمه ترڅنګ دغه هیوادونه بلاروس، ایران، ازبکستان او ترکمنستان دي. د رپورټ له مخې تر ټولو سخت قیودات په شمالي کوریا کې په رسنیو لګول شوې دي. میرمن اگیکیان وایي د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې د رسنیو د ازادي په نسبت کلونو راهیسې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی.
In some Central Asian countries like you could say Turkmenistan
د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو لکه ترکمنستان کې کلونه کېږي چې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. موی ډیر بندې په نورو هیوادونو لکه تاجکستان کې موږ د اسلامي سیاسي ګوندونو د ځپلو ترڅنګ د بیان د ازادي ځپل هم ولیدل.
د فریډم هاوس رپورټ زیاتوي چې په ځینو اروپایي هیوادونو لکه پولند او سربیا کې هم تیر کال د رسنیو ازادي راولویده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زئی صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زئی صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکئ.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بې ګناه کس تعدي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایم کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړه ارګانونه مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی اقونه لري کنه لري. به د شک او د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د عمومي ماده سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه اقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه احمد زای صاحب. د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې اوپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکي دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ولري دی. یعنی اده نیونه باید په هغه مواردو کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ولشي. یعنی په خپل سر هغه مواردو کې چې د په مورد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی کچیر یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوانه یا د امنیت لخوانه باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجه نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولاو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده کچیر یو کس یو جرم په تور نیول کیږي، کشفي ارګانونه که پولیسي کسانوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کی. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي، کچیر یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو له خوانه نیول کیږي یا د امنیت له خوانه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کی. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د دې هغه ټول خبري واوري، د دلایل واوري، د دې هغه یعنی د ته دا زمينه مسايده شي چې دا آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کې چې د باندې باندې ولګي چې دی سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیگونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دند کې وي. د ته دا زمينه مسايده شي چې باید دی ثابت کړي چې دی په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوی دی استن په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دی. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجاوزه محدودیت من سره نشي کومول ایران شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنی بند د ووري د سکوت د استفادې نه حقوقي. یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی او کیا بیان وکړي. اته سره چې د پولیسو له خوا نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د موتورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اقو سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي، مزنون یا توران کس د غسیم د مروج جب سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس له خوا نیول کیږي، د حق د دی لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کی، هغه د دې لري چې دای په ترجمان استخدام کی. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کی چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د نوینه د شوبونه یعنی په هغه هغه شیبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمې کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو له خوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاری سانوالی تحقیق په دې باندې بیا دلایل لټولې کله چې د الزام دلایل ټول اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه جزای وخته نو په محکمه کې باید د دې شخص محکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچېر یو کس نیول کیږي د پولیسو له خوا نه یا د امنیت له خوا نه او دای په دې پیږي چې سانوال ورسره شخصي عنایت لري قاضي ورسره شخصي عنایت لري دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړ دا وکیل مدافع د دې په خلاف عمدن د دې په ضرر عمل کوي د کواشي چې حق دي لري چې دا رد د دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسه قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د آیت قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اون لري د قضایي آیت تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیت ورکول کیږي د په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي. نو دا مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومي ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوې ده د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرکب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سهيله را لوم سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ دوبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو یو زر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی پتوګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي اغه راځي دی
کدا چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایط کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم اغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشټون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشټون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تندیدو سره او څلور میاشتې درېګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پېتې شوي دي ولی دوی سنوش لا ټاکل شوی نه ده. زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان نافذ قوانین سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک کلامو مالسه
شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. په طبي لحاظ هر انسان کولی او له نورو ځانګړی څیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینې آن د ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه اوس ډیره شوې ده. موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنه دوستانو، کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي، نو مقابل لوری پرې خوښیږي. د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړې، ځینو د سمبول په توګه کارولی، او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډېر کم څیزونه ورته رسېدلی شي. ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي، او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هیوادونو یې دلته راوړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روحن سړی پې تازه کیږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کیږي. نو په دې برخه کې یوه لنډۍ شته دی چې ګل د ګلاب سوری د ولې بوی د سنځلې ناسته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري، هم ښه بوی لري او هم د عاشق د خپلې معشوقې دپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلې دی چې ما ته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر یې کشمالی کرلی دی. نه وایي بورا به خدای په ګلو مور کړي، باغوانستان نیمګړی نیت مې ژړوینه. که یو بوټی شین وي، که ګل وي، که هر څه وي، نیالګې وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه کوي، دغه نه لګېږي سم. د دې نه به دا چې موږ د ګلانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا ناغیز نه راځي دلته کابل ته رسیږي، نو د دې ځو د غیز هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبه تفاوت لري. نو په دغه خاطر مانی د دغه شنه کېدل او د دې کېدل ناممکنه خبره ده، د پاسانې مانی نشین کیږي او کوشین شي خو ډېر خدي.
نو موري وایي کچیرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونی نه وای، نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نه وای کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودم داریم گله که تربیه میکنیم از
موږ شاو خواصل ډول ګلونه دلته خرڅو او اکثرې موږ په خپل فارم کې روزو. د زینو تخمونه موږ له خارج راوړي او دلته موږ نسلګیری کړي. زین نورې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکه پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کیږي. په خو په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډیرې دي. په کابل کې خو د مرسل، پتونی، شبو، ادم چیراو داسې نور ګلونه ډیر خلک
پتونی او شبو او انتری ادم چیرا فلاکس تمامانه ګل دغه
دا وایي چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نه روزل کیږي او لامل هم د ځانګړي اقلیمي شرایطو نه برابرښت دی. نوموړی د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وایي
داسې ګلونه شته چې له سلو افغانیو نیولې ان تر شلو زرو افغانیو پورې قیمت لري. دا ګلونه بیا ښه بوی او عطر لري. پخوا موږ د خارج نه ګلان راوړي، مګر اوس یې راوړنه کمه شوې ده. خو هغه فارمونه چې په جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دي، دوی له پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ګلان راوړي.
مردم دغه توضیح میکنن بس خلاص.
د دې خبره چې یو شمېر ګلان که دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري، مګر هغه ګلونه چې لاله رولایت وسخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقلیمی شرایط برابر نکړي نو خرابېږي او پر دوی تاوانی کی.
وخت بسیار ګلز
خو به خلکو ګلونه اخیستل، مګر اوس ګلونه ناخلی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان کوو.
کله نمیتونه ګل خریدم ایتونه کس
دی وای کچا په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیر شوی او د ګانو ګلانو نسلونه لمنځه تللی، خو بیا هم د یو شمیر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي. د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی. دی زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمیر ځانګړي ګلان رازرغونیږي چې کوچیانې میرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پارسیوانان ورته ګل لاله وایي، یو رقم ورته چارګولکم ورته لی، لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دا دښتو کې خدای شي نه کیږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډیر ښایسته ګل د کبوی کی د څلور تور خالونه په پانه باندې لري. یو رقم ودي غریزه په نامه باندې چې دا غره کې ماخی ورته وا یغزه باندې بوټه ده، دا هغه ډیر کبوی هم لري. نو دا غریزه به اکثر د خزو څغرت تلی او خصو مسو پسې دا ګلان به یخیزلو په دا یختو کې به ټومبل او نور خو دغه دشت دا ګلان دي لکه ګل لاله او چارګولک او زبوی او اوګی او دا رنگارنګ ګلان.
د کابل څنګه محمد نعیم وایي چې د پخپل هم یو شمیر خارجي ګلان کرلی او دای تل کوخ کوي چې د ګلانو پالنه وکړي. دا چې کوم اولی لاغه به وورو
مرسل درو درې څلور رقم ډېر ښایسته مرسل او یو رقم سربرګه ګلان دي چې هغه د مرسل سر مشابه ډېر زیات لري. چریبان درو روسي ګل په نوم باندې یادیږي، هغه ګلان درو چې ډېر دوامدار ګلې پاتې کیږي، زر پالنه نه لري. هغه ګلان درو پورې هم کړو هم بوټي لرو. ګل خو یو ښایسته شی ده، انسان فطرتاً هر څه ښایسته وي، انسان خوښیږي کنه. او هر ګل سړی ورته ګوري د خدای تعالی قدرت سړی ویني. پاڼې یو رقم، د ګلانو رنګونه بل رقم، د سړی خوند اخلي. طبیعي مناظر او د ښکلا مناظر چې هر سړی ویني دغه سړی خوند اخلي.
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایابه ګلان لري چې دا یې هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، د هغو دپاره یو ذوقي خبره ده. او هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګارنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني، یا یې کومو ملکونو ته نسبت کیږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته خوند ورکوي. دغه کار چې هر څومره زیات شي، نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چې هره ورځ یې زړونه ټپي، یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني، په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې یې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق لرمه، روزه مې خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بله ورځ دې کور نه اوسم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالوم؟ دا هم ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود ځای کور کې لرم، په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدی شي چې هم هغلته راوشي هغه کارمه ګلدانونو کې کېښودلي، ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه راوړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته، په هماغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. او تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان، فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کیږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرض روار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم متر یا ډېر هم لاپسې وراخوا، دومره غټېږي، بوی لري. تر څنګ یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ته څه نوم یو، خو دغه مروج نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، که څه خلک داسې یو انګېرنه لري چې دې ته ماران راځي، یو دا وغه رښتیا چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي. ولې دا ذوق بېله خبره ده، نه بیا سره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرمه ګلابو ته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنې بوی نه لري. دغه هم یو درې څلور بوټي نل کړي دا راسره شته.
وجیه الله شپون را سره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپله خاطره شریکه کړي. راځئ هغه ته غوږ شو.
انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې فقط دغه شنه ویني او شینځې ویني. باور وکړه زه د دې داسې تجربه لرم. کله چې زه په 9 کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیخه کې زخمي شوی وم او بیا پس د 2 ورځو نه زه چې لاندې ښکته کړلم یو نګران په شاتامه کې یو ګلخانه و چې هلته کېنولم. باور وکړه چې ما داسې په دې روحیاتو باندې په طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو دې شنو ګلانو شنه سبزه مې ویلدل ګلان مې ویلدل بیخي یو قسم ته ډېرې دغه کړم. یعنې زما دغه مریضي دغه بد حالت دغه ډېر داسې 2 ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم. دغه حالت یعنې بیخي یعنې تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کو. دا ما ته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او ګلو دا د انسان خوښېږي. دا په فطرت کې اغلی دي.
درنو اوریدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. pa.azadiradio.org. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9